وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناه غوښتونکو یونان ته ستنه کړل. د حزب اسلامي سرپرست وایي له افغان حکومت سره تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې او د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې د پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې یو لنجمنه مسله له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویشتي. خغلی حکیم ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ محل ویش جوړ شي. حزب اسلامي تیره اونۍ له حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناه غوښتونکو چې په یو بارولون کې ریل ګاډي کې نیول شوی وو یونان ته ستنه کړل. په دغو پناه غوښتونکو کې چې پرون یونان ته لیږل شوی شپږ پنځوس افغانان پکې شامل دي. دا اول وار دی چې بلغاریا یونان ته پناه غوښتونکي استوي. د شنبې په ورځ بیا د پناه غوښتونکو یو بل ډله چې د سوریې او عراق سلویخت ادبا پکې وو ونیول شول او تمه کیږي چې هغوی وروسته ستنه کړی شي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر میرمن روم یانا پاشواروف وویل موږ په دې ډول هغو انساني قاچاقلونکو ته چې له دغو بیچارهګانو نه یې ګټه اخیستله یو قوي پیغام ورکړ. هغې یونان ته د دغو افغانانو تر ستنولو وروسته دا څرګندونې وکړې. بلغاریا له یونان سره 500 کیلومتره پوله لري. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه ادا ردوي چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه او ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د امریکا په ګډون نړیوال وال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تروریستانو په اړه د افغان حکومت دریز داده چې تروریست خو بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست خو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرسه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خغلی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني 95 پوله، یو اروپایي یورو شپږ او یو افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 409 افغاني. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بنیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغه وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور ویل دا کسان د هغې وسلوالې ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. د سوریه د اپوزیشن دوم د ډلې مشر مرکشي محمد علاوش د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو د ناکامۍ له کبله استعفا وکړه. د مرکشیانو عالي کمیټه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي او د سوریه د اپوزیشن ګڼې ډلې تر چتر لاندې دی وایي د سولې د دغو مذاکرو نه په سوریه کې سیاسي حل ته زمینه برابره کړه او نه هم په محاصره شوو سیمو کې د سوریایانو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړه. د مرکشیانو دغې شورا په اپریل میاشت کې په جنوا کې د سوریې د حکومت له یو استازي سره په هغو مذاکرو کې خپل ګډون وځنډوه چې ملګرو ملتونو یې منځګړیتوب کړی و. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کېږي د اخوان المسلمین ګوند غړي به وي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. د محکمې په پرونی حکم کې 12 نور کسان په عمري بند او یو بل تن له شپږو تر 12 کلونو پورې په بند محکوم شو. محکمې دوه نور کسانو ته برات ورکړ خو دوه نور کسان د دوی په غیاب کې محکوم شول. وروسته له هغې چې تیر کال پوځ یو ویډیو خپره کړه او ځینې تورن کسان پکې په خپل جرم اعتراف کوي محاکمه دغه حکم صادروي. د دغو تورنو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې دغه کسان په پټه نیول شوي او شکنجه شوي دي. پوځي سارنوالانو تورن کسان د اخوان المسلمین منه اعلان شوي ګوند غړي ګڼي او د مصري پوځیانو وژنې په پلان یې تورنوي. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دنده خپل یو نږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیې د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رایې ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورته د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. حزب اسلامی وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې موافقه نه ده ورباندې شوې.
حزب اسلامی په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهال ویش باید وځي چې لپاره چې خارجي ځواکونه افغانستان ووځي او افغانستان د حالت نه چې دا اوس پکې راځي به نه ووځي.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شو.
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاور باندې روانه او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وجل کیږي. دا جګړه ونه دریږي پښتانه به هیڅ کله د ښې ورځې خاوندان نشي.
د سپورټي خبر اعلانو فدراسیون جوړ شو.
زمر په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لرلی دی.
په خوست کې موټر چلوونکو د دوه ورځو لپاره احتجاج کړی وو.
مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمۍ کې پرته دی.
بلوګر کې پنځټونه نیول سوي نشي مواد وسوځول سول.
د وزارت محترم داخله مقام د چرنوالي ولایت او مختلف هيئات ورته ټاکل شو د دې په معذر طریق او نابود سول.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. دوه 19 پروګرامونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادۍ رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه لا هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وای د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره باید یو د منلو وړ محلويش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غدا ده چې د خارجي توزینو په افغانستان کې حضور ده او په دې لپاره نه داخل معقول محلويش ته شي په دې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وټلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محلويش باید وضع شي، دې لپاره چې د همغه د مشنا خارجي توزینو په افغانستان وي او افغانستان دغه حالت نه چې دا اوس کې راګیر دی نه وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یوني ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرحې موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پرې روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدراز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کې دوه وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. خغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره دي د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکو او سولې پر مسایلو له د سره ګډ دریز غوړه کړی. کابل د پنځشنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض دګرو. د دې پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سولې د عدالت تر پخولندې کول دي، او د سولې د دې موافقې پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سیروانه خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمند راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلونه نن یو غنو کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او پاکستان، ایران او روسیې سره د اړیکو په تړاو ځینې مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی: د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په تهران کې څه کول. په مطلب کې راغلي چې د رپورټونو له مخې تیر کال د ایران لخوا طالبانو ته د پیسو د مرستې خبرونه ورکړل شوي دي چې د لیکونکي په باور ښایي هدف یې د اسلامي دولت داعش مخه ډب کول وي. د مطلب لیکونکي وړاندې لیکلي د ایران او طالبانو د اړیکو بل دلیل ښایي دا وي چې طالبان غواړي په پاکستان کې د پټنځایونو د جوړولو ترڅنګ په ایران کې هم پټنځایونه پیدا کړي. په مطلب کې راغلي کچېری ایران طالبانو ته د پیسو ورکړه دوامدار کړي، دا به په افغانستان کې به سواتۍ ته لمن وهل وي. سرنوشت پلواکي ورسپانې هم په همدې تړاو یو مطلب پور کړی چې پکې د طالبانو د بیلې شوې ډلې دی وغړي مولا نیازی له خوا لیکل شوی چې مولا منصور او مولا هبت الله په هلمند او زابل کې د ازبکو خلاف عملیات د روسیې او ایران په غوښتنه وکړل او له دې لارې په میلیونونو ډالر ترلاسه کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مولا نیازی خبرو ته په پام سره داسې ښکاري چې په وسلوالو طالبانو کې د روسیې او ایران نفوذ ډیر شوی دی، او د دغه سیاست یو لامل هم د منځنۍ اسیا په لور د داعش او یا ورته بلې ډلې تر نامه لاندې د جنگیالیو د صادرولو په تړاو د امریکا مبهم تحرکات دي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې لیکلي چې پاکستانی میجر د ملا منصور د شناختی کار تصدیق کړی وو. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دوه کسان نیولي چې د طالبانو د وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د اسناد په جوړولو کې مرسته کړې ده. په مطلب کې د نړیوالو رسنیو په حواله راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عزیز احمد نومیږي. په مطلب کې د بی بی سی د اردو برخې د راپور په اساس دا خودل شوی چې عزیز احمد د پاکستان د لیوزنومي امنیتی قواو میجر و، هغه کس چې د ولی محمد په نوم سړي د شناختی کار تصدیق کړی و. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په عمله کې وشل شوی دی، له جیب څخه یې په خپل عکس د ولی محمد په نوم پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت موندل شوی دی.
پا په خوست کې د کابل لاین ډرایورانو د دوه ورځو لپاره د اعتراض په بڼه د ګاډو اډه د مسافرو پر مخ تړلې وه. دوی څه غوښتنې لري؟ نجیب الله الوخیل برته وایي.
د شنبه او یک شنبه پورس په خوسخار کې ډریورانو د کابل د موټر واډه د یعقوب او صبری ولسوالۍ اړوند په خلبیسات بازار کې د ګاډو د نوي اډې د جوړولو په اعتراض او مخالفت کې تړلې وه. دوی همدارنګه ویل چې خوست نوي راغلي ټوډي او بکسو ګاډو ته هم باید د نوي اډې د جوړولو اجازه ورنکړل شي، ځکه کله چې سړکونه خراب وو نو دوی سپرلي چلوله، خو کله چې سړک پوخ شو نو اوس د لوکسو ګاډو مالکین او نوي اتحادیې رامخته شوي دي. بل لوري ته د ځمکني ترانسپورت اداره د نوي اډو د جوړولو پر وړاندې کوم قانوني ممانعت نه ویني او د زړو او پخوانیو ګاډو اعتراض هم پر ځای نه بولي. د یک شنبه پر ورځ د کابل پاډه کې سلګونه مسافر چې په ترکیب کې یې سپینګیری زرانه او ماشومان هم ول تر غرمې د ګاډو په تمه وو.
کوبل ته سم مثال دومره کریار سره د چیلا کوبل ته په ځون په ورسوم، دا کچیر ز دولت او خرم په وټل کې سبو ته مثال ز سول وکم په بزور کې کچي وکم
مدول شاده تیر وړي وسیدن کې د ولایت نام دا خوښته چې دا مملا بار رقم چې زری خلاص مسافرین د ټپرایلوند د چادرلوند پرته دی ټول ګرمای کې پرته دی.
د زړی اړي او تن ډیری ور وای چې دوی یوازې د نوی ګاډو د دویمې اړي مخالفت نه دی موټرو.
زه یعقوب خان هم د ځدی میدان ولسوالۍ ټوډي وتا د مون خاص کوو چې مونږ ته دروشي مونږ پاډې کې ځای ور کوو چې سره کا مونږ چلیګو اره کم د دوی و چلیګي ای بکسو ولا دروشي څو لس نه بری پلان کوشش تا دی اغه خاص ته کوي چې روشي مثال مونږ تر و چلیګي دای مونږ نه د خاصه په پد چې داس پله د پداز کې تام شي د زنانا دی مثال سپینګيري دی مریضون دی.
د خوست ولایت ځمکني ترانسپورت سرپرست رئیس قاری بادشاهګل عجب ځای وایي چې په خلبیسات کې نوی اډې ته د قانون په چوکاټ کې اجازه ورکړي او دا مسله د وزارت او ولایت له مقام سره شریکه کړې ده.
دلته خلکو چې اعتراض وکړو چې هغه ډام نه منو، دا نوی موټر چې لوکس موټر دی دا نه منو، نو اوس د ولایت مقام او د ولایتي شورا محترم غړو په غوښتنه محکمه کې سابق اجرات مونږ په نظر کې ونیول. دی ولی صاحب د ولایتي شورا محترم رئیس صاحب چې رشي د قوانینو په چوکاټ کې وو ان شاء الله موږ بیا اجرات.
د خوست ځمکني ترانسپورت سرپرست رئیس وړاندې وایي چې خوستوال د ترانسپورت په برخه کې معیاري خدمتونه غواړي او ادارې د خلکو لپاره د معیاري خدمتونو وړاندې کولو ته ژمنه ده.
حمید الله ځواک په خپل پیغام کې لیکلي د ګلبدین حکمتیار اتک د ملي والی حکومت د سولې د هڅو یو لاسته راوړنه ده. طالبان به هم مجبور سي چې سوله وکړي. کمال الدین سپاند له کندهار لیکلي د پردیو په ځاله کې لوی سوي خلک نه غواړي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ سوله وسي. نصر احمد الکوزي لیکلي د طالبانو مشران په ایران او پاکستان کې دي، په کار د افغان حکومت پر دغو هیوادونو فشار راولي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. له هلمند حکمت حماس په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک او مارجی ولسوالیو د غراز بابا جی سیمه کې سخت جګړه روانه ده، خلک د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. نور محمد حقیار لیکلي افغان حکومت باید د افغانستان پر خاوره د پاکستان د ښکاره تیری سخت جواب ورکړي، که نسی کولای پر افغانانو جزاغ وکړي چې مرستې ته ودانګي. محمد قاسم ځواک لیکلي ایران هر وخت له طالبانو سره د وسلو او مهماتو مرسته کړې ده، د دوی پر ځینو وسلو د ایران نوم لیکلی دی. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکلي د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، هیله ده دولت د کوچي خلکو دغه ستونزه حل کړي. نصر احمد الکوزي لیکلي د ملا اختر محمد منصور وجل کېدل هغه هم په پاکستان کې د شرم وړ خبره ده، هم پاکستان او هم طالبانو ته. له پکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلي په کار د ښوونکو ته په نورو هیوادونو کې د نورو زده کړو زمینه برابر سي.
دا واسطه سوزین ایسی میسونه یا لند لیکلی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر او بجو خپلې خبرونه پیلوي او د ماښام تر او بجو د خبرونه دوام کوي. پر همدغه څپه د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. پلسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځله. دوی وویل چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د جنگ په اور کې سوځي او حکومت پښتنو دغه ورځ نور قومونو ته په کار ده چې په ګډه دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سیاسي فعالانو د مدني ټولنې غړو د پښتو ژبې لیکوالو او شیړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډې مبارزې سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لسګونه ته رسېده دا خبرې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل لشو خو سلويخت کلونو راهیسه د پردوی استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو لسیمو ګټه اخستي او د خپل هدفونو لپاره د پښتنو سیمه له اقتصادي فرهنګي تعليمي روغتيي او داسې نورو نعمتونو څخه لري ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغو سیمو ته پام وشي او نورې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یو بیناوال خیرالله شینواري وویل:
د پښتنو لومړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅکله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځئ دغه د مختلفو فکرونو خلک یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو دپاره مفید ثابتېدلی شو. د مختلفو فکرونو ځوانان دې ټول د دې دپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل بیوزلی او بیکاری بل ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي او مخالفین هم هڅه کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق مرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهم ترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوانان دي، چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو بینان د لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې تر څنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وای ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وای په وروستیو کلونو کې پښتو ژبې تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلی او هڅې کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډایه شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسی ازادي رادیو ته غوښه سپه دې ورستوي کې په هلمند کې ناکراری زیاته سوي ده. ویل کیږي چې جګړه مرکز لشکرګاه ته هم رسیدلې ده. په دې ورستوي کې د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړي کچیر دغه ولایت اضافي ځواکونه لجل سي او تدبیر ونه سنجول سي کېدای چې دغه ولایت سقوط وکړي. په دې ورستوي کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړه زیاته سوي چې وسلول وتمنه دل زین سیمه ونی سي. دغه جګړه اوس د هلمند جنوبي ولسوالیو ته رسیدلې ده. د هلمند ولی د څورې مخکې ازادي رادیو ته ول چې په جنوبي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل سی او په نتیجه کې یوازې په مرجی ولسوالی کې ګڼ وسلوال وژل سی. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای له هلمند را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الیاس دای کاوریدون کده معلومات ورکړي چې جنگ کوم ځای ته رسیدلې د ولایتي شورا خبرداري کې څه ویل سی. وی
د نادری ورسره روان دا رنګ د ګریش کورساله او بیا په نشته چې له بابا چې پر کمر باندې باندې او چې شپام د ګاس لګول او سوالو چې د کمر باندې باندې د نادری د شاول په سن کې د چنجر په سر کې دا رنګ د نهر سراج د کوزو د شاخو او سرغ د پچې کې دا مې څنګه کړو پر په څو د دې کې چې ورکیږي ولس هم دې څه وکړم دا د دې کې ملي ورځ او چې شامل دی چې سړي د دې ونه لپاره چې کار دی او څنګه پر لا درک دي خو د ولایت د مقام او د کمانډاني رسمي وینډان خبره تر اوسه دې خوایشي څنګه روان دي.
بله د هلمند ولی تور زمخ کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل و چې په مرجع او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو کومه نتیجه ورکړې ده د وسلولو په مخنیوي کې یا د حملو په شنډولو کې؟
د سیمه څخه کوم معلومات مستقره راکړي اگر چې په مرجی کې د افغان ځواکونو عملیاتو پرمختګ نه دی کړی. په لومړي ورځ کې د ګولاکي ازبا او د ګولاکي پنج په سیمه کې پرمختګ وکړ، خو وروسته د زیاتو مینو له امله ورسره چې مخته لاړ شي بیرته شاته وتل او ویل کېږي وسلوالو د ډېر فشار له امله چې مرجی کې پر دوی باندې افغان ځواکونه راوستي وو، د نادالي ولسوالۍ او د ګریشکو او د مشترګانو باندې د بابادیر شو تر کمربند باندې وزوره چورې دی او بیران هغه بریدونه کوي. کله چې مشترګاته چې په شار کې د خلکو سره خبرې کوي، هغوی د تېرې شپې د ډېرو درنو نوښتو ډزو او په خاص ډول د دې چې توپونو د ګڼو پیرونو له امله چې د تېرې شپې او دوه بجو رئیس پیل شوي دي، خو دا ځکه خلک په یو ډول تشویش کې دي. څو شېبې مخکې د ولایتي شورا یو کنفرانس د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وویل چې دوی داسې انګېري او دوی ته د کمربند مربوطات چې د موجود وضعیت نه معلومېږي، که چېرې د ولایت پاتتلو ساتونکو کې مرکز نه ځانګړی توجه ونیسي هوایي ځواک په برخه کې مرسته ونیسي، نو هغوی وویل چې لښکرګاه شاید سکوت وکړي.
د ازادي رادیو خبريالو په هلمند کې ومردل چې په دې ولایت کې د دې ولایت په ګریش نادلي ولسوالیو او د مرکز لشکرګا اړوند په باباجي سیمه کې جنگونه سوي چې تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو لومړنۍ فدراسیون په کابل کې پرانستل سو. جمهوریت ریاست وایي چې ملاتړ کوي. تفصیل د ابراهیم سپی راپور کې.
د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت عمده هدف یې دا دی چې د سپورت په برخه کې قرار راپورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارو موندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه پورس په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او د افغانستان په وزنونو کې 160 ورزشي خبري اعلان غړي توپ لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلان
برای شریک ساختن تجربې خبرنګار
دی وی د خبري اعلانو د تجربو د شریکولو لپاره موږ غواړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبري اعلان افغانستان ته دعوت کړو او افغان خبري اعلان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل او خبري اعلان مو د تجربو د شریکولو په هدف ولېګل. د افغان خبري اعلانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمېر نور بنسټونه هم کار کوي، خو خبري اعلان وایي چې دغه ټولنو تر دې دمه کوم غندرول نه دی لوبولې. د ورزشي خبري اعلانو د فدراسیون لومړنی غونډې ته د زونونو د خبري اعلانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستيال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهي په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګند نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالستانو ته دا پکار نه دي چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فیډریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستيال انجنیر محمد خان هم برخه اخیستی وه او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبريالانو ته خوندي فضا برابر کړي. ابراهيم صافي، ازادي راډيو، کابل.
خبري است
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
لس نیمې بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویل افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداره د ویچوي د پاکستاني طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. بلغاریا د افغانانو په ګډون په لزګونه پناه غوښتون کې چې په یو بارون کې ریل ګاډي کې نیول شوی وو یونان ته ستنه کړل. د پاکستان پولیس وایي د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال چې په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې مشر مرکچی محمد الاوش د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو د ناکامۍ له کبله استعفا وکړه. د مصر یوې پوځي محکمې اته کسان چې دا کیږي د اخوان المسلمین ګوند غړي بوي د تروریزم په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. او د ترکیې نوی حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رایې په ترلاسه کولو بریالی شو.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه نور راپورونه راخلو. په لوګر کې د پولیسو لخوا 15 ټنه نشي مواد چې د یو کال په موده کې د کشفي او امنیتي ادارو لخوا نیول سوي به په محضر کې وسوځول سول. په دې تړاو 14 مشکوک کسان هم نیول سوي. تفصیل نجیب الله الخیل نوري.
د یک شنبه په ورځ په لوګر کې 15 تنه هغه نشي توګه چې د یو کال په موده کې د پولیسو لخوا په بیلابیلو عملیاتو او تلاشیو کې نیول شوي ول په عام محضر کې وسوځول شول. د لوګر امنیت قومندان مل پاسوال محمد داوود احمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې نشي توکو د قاچاق او کاروبار په تور 14 تنه مزنونین هم نیول شوي چې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
مختلف نوع تریاک و چارسوه ایروین و او کریستال په محضر د هیئت وزارت محترم داخله مقام د چرنوالی ولایت او مختلف هيئات ورته ټاکل شوی د دې په مازار طریق او نابود سواله په کده د شپارس نه پر مزنونین د سکرسیو چوغي عدلی او قضایی مراجعه ته سپارل شوی دی.
د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست ځوانان چارو مدیر محمد کاظم چې د مخدره توکو د سوځولو په ځای کې حاضر وویل چې نشه یې توکو د ځوانانو د ژوند او ټولنې لپاره په زیان دي.
ځوانان په مجموع کې دوی وسویني چې کسان چې په مخدره توکو لګیا شوي دي خو ځوان او دغه ټولنې نه لسون سره مخامخ کړي او که دغه صحت لپاره او د دیني اړخه او سیاسي اړخه مزر ده او د اقتصادي اړخه هم مزر ده. نو بینان ځوانان په دې پوهېدلې دي چې دغه ځوان په نور په ټولنې کې ځای نه لري او دغه کسان سره باید کلکه مبارزه وشي.
لوګر ولایت چې په جنوبي لوري کې پلازمېنې کابل ته پروت نږدې ولایت دی د پاکستان له قبایلي سیمو همدارنګه د پکتیا او ننګرهار له ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. وسلوال او د مخدره توکو کاروباریان کله ناکله د دې ولایت له لرو پرتې سیمونه د نشه یي توکو او وسلو د انتقال د یوې لارې په توګه کار اخلي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. 219 پروګرامونه سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په تیرو څو ورځو کې په مدیتراني سمندرګي کې د سلګونو کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر وایي بیر لري چې په تیرو 15 ورځو کې به په جلا پیښو کې له 200 زیات کډوال ډوب سوي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویرشته چې په تیرو 15 ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شوي وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلو تاسامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې مړ شوي دي. د نوموړې په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یو کښتۍ چې 1500 سپرلې پکې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا لویدیز بندرې خار سبراتات څخه د اروپا خواته حرکت کړی وو ډوبه شوه. میرمن سامی وای د کشتۍ ژغورل شویو کډوالو دوی ته ویلي د کشتۍ چې ټول 680 کډوال پکې وو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یو بله کوچنۍ کشتۍ پسې تړلې وه او ځکه واوښته. د عیني شاهدانو په وینا د دې کشتۍ شاوخوا 15 سپرلیو ځانونه په لامبو د قاچاقبرانو کوچنۍ کشتۍ ته ژوندي ورسول. 90 کسان د ایټالیا سمندري ځواکونو وژغورل او د 1500 کسانو مړي وموندل شول. له دې یوه ورځ مخکې یوه بله کشتۍ چې شاوخوا 100 تنه سپرلۍ پکې وي او قاچاقبرانو د اروپا خواته روان کړي وو د ایټالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوبه شوه. د ایټالیا سمندري ځواکونو د دې کشتۍ د ډوبېدو ویډیوي تصاویر په داسې حال کې چې دوی مرستې ته ور روان وو خپره کړل. د یونیسیار ویاندې کارلو تسامی زیاته کړه چې د جمعې په ورځ په یو بله پیښه کې له یوې ډوبې شوې کشتۍ څخه د 45 کسانو مړي وموندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کشتۍ یو شمېر سپرلۍ لا هم نه دي موندل شوي. د ایټالیا جنوبي ټاپوګان د اکثرو هغو قاچاقبرانو وروستی منزل دی چې هر اونۍ کډوال د پیسو په بدل کې قاچاق کوي. لیبیا او د منځنی ختیځ له جګړه زپلو هیوادونو څخه یو زیات شمیر کډوال د سوکال ژوند په تمه لویدیزی اروپا ته ځي. د دې کډوالو لوی برخه تیر کال جرمنی ومنله، خو د انګلا مرکل حکومت له کډوالو سره د خواخوږی لکبله له سختو کورنیو انتقادونو سره مخامخ شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، د دې ونې سپورتي پروګرام ته له ازادي رادیو نه خراغلاست. زه ابراهیم صافیم، د دې پروګرام تر پای له تاسو سره يم. درنو اوریدونکو، د دې ونې سپورتي پروګرام تر ډیره د رسنیو ترمنز د کرکټ دوستانه سیالیو ته ځانګړی کړی دی. د دې ونی پاسپورتي فعالیتونو کې به د افغانستان د ورزشي خبريالانو د نوې فدراسیون په اړه هم راپور واوري، او د سپورت په پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره د رسنیو ترمنځ د دوستۍ د جام د سیالیو او په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. لومړی هم سپورتي راپور. د افغانستان د سپورتي خبريالانو فدراسیون وایي د فعالیت همدغه هدف یې داده چې د سپورت په برخه کې قرار راپورونه ورکونه دود کړي، خلکو ته په خپل وخت ورزشي معلومات ورسیږي، او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لار وموندل شي. دغه فدراسیون د یک شنبه پورس په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ، او د افغانستان په وزنونو کې 160 ورزشي خبريالان غړیتوب لري. د دغه فدراسیون رئیس سایر زلان
برای شریک ساختن تجربه خبرنگار
دی وی د خبريالانو د تجربه د شریکولو لپاره موږ واړو چې نړیوال ورکشاپونه ولرو، بهرني خبريالان افغانستان ته دعوت کړو، او افغان خبريالان چې تیر کال هم موږ بهرنیو هیوادونو ته شپږ سفرونه لرل، او خبريالان مو د تجربه د شریکولو په هدف لګل. د افغان خبريالانو نه د دفاع په هدف په افغانستان کې یو شمیر نور بنسټونه هم کار کوي، خو خبريالان وایي چې دغه ټولونو تر دې دمه کوم راغندرول نه دی لوبولې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون لومړنی غونډې ته د زونونو د خبريالانو ترڅنګ یو شمیر حکومتي چارواکي هم راغلي وو. د ولسمشر د وایند مرستيال د واخان مینپال په دغه ناسته کې د ولسمشر استول شوی پیغام ولوست.
ورزشي ژورنالیزم د خبريالۍ د مهمې څانګې په توګه د ټولنې لپاره خاص اهمیت لري. زمر په هیواد کې د ورزش د شاهې په بریاو کې یقینا زمر ورزشي ژورنالیزم سرګن نقش لري.
په همدې حال کې د آسیا د ورزشي خبريالانو د فدراسیون سیکرټر جنرال امجد عزیز ملک وایي چې باید سپورتي خبريالان د ورزش د پرمختګ په برخه کې کار وکړي، او په دې برخه کې لا سیاست نه ځان لري وساتي.
موږ ته پکار ده چې موږ د سپورت جرنالیزم بهتري لپاره خپل علاقو کې کار وکړو. زموږ د سپورت جرنالستانو ته دا پکار نه دي چې هغه هم د سپورت اسوسییشنو یا د سپورت فدریشنو سیاست کې انوالو شي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست لومړی مرستيال انجنیر محمد خان هم برخه اخیستی و، او وی ویل دولت مکلف دی چې افغان خبريالانو ته خوندي فضا برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم وار را ورسید د دې پروګرام مصیبې ته. لکه څنګه چې تاسو خبرې یاست، د رسنیو د دوستۍ د جام سیالۍ د ثور په سلیر وشتمه پیل شوې، او د جوزا په اتمه نیټه پای ته ورسېدې.
په پایله کې د کابل میډیا ټیم لومړی، افغان ژورنالیستانو ټیم دوهم او ازادي راډیو په دې سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. د دې اونۍ مصاحبه مو د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره کړې چې لومړی به د همدې موضوع او وروسته به د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک او همداراز د افغانستان د ملي ټیم په اړه هم د هغه خبرې واوري. زموږ همکار الیاس صالح له هغه سره مرکه کړې ده.
دا خو یو ښه نوښت و. 2012 کال کې هم موږ دغسې یو نوښت کړی و. په هغه وخت کې د ازادي راډیو بعضې کارکوونکو نور ملګري وه، بیا دغه ټورنمنټ همداسې پاته شوی و. نو سږ کال خو دا ټورنمنټ پای ته ورسېدی. په راتلونکي کې به انشاءالله ولعزیز د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې موږ کوشش کوو چې ټول هغه رسنیو ته که په ولایاتو کې که په مرکز کې دوی ته په مساوي توګه حق ورکړو او دوی ته خبر ورکړو. په دې اوس ټورنمنټ کې اکثر رسنۍ ناخبرې وې. دا صرف یو شروعات و. تاسو ویلی چې د دې پایلو په پلازمینی کابل کې د ځوانانو په لوبغال کې د سرسول، نو د دې سره ډېر ځوانان هم تشویقیږي. همدا رسنۍ دي چې د افغانستان د کرکټ بورډ شاته دوی یو سالم سپورټ لري. د دوی تشویق دی چې زموږ ستوري خلکو تور پیژني. نو په مجموع کې کوشش کوو د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي هم دا ده چې د رسنیو سره ډېر ښه تعلق په وخت باندې خبر ورکول او دوی هم دغسې په دغه لوبو کې را داخل کول. نو کوشش به کوو چې د دې ځل یو ډېر غټ قوي ټورنمنټ ورته جوړ کړو. البته دا تیر ټورنمنټ په نسبانی و را روان ټورنمنت موږ په اټبال سره جوړو چې سمه پروفیشنل پنی لوبو کې موږ به کوشش کوو چې د رسنوي د منځ نه هم د سیو لوبغاړي را پیدا کړو چې هغه الف لوبډل کې ځای ورکوم. د سینو نسکلونو ملي لوبډل کې ځای ورکوم. دا کرکټ را شروع کیږي هم د سیدی ته ډیپارټمنټ کرکټ وایي چې مثلا د پنورو یوادونو کې تاسو وګورئ د بانګونو درمنځ کېږي، د کمپنیانو درمنځ کې، خو موږ شروعات د مطبوعات نه وکړو. نو دا یو ډیر ښه نیک اقدام دی. ان شاء الله پاینده کې به موږ سپورټ کوو.
فیس اوراس د ایچ بی ایل ټورنمنت په اړه کې تر اوسه سپر مختکونه سوی دا سیریز کې او لوبه تر کوم ځای رسیدلې دي؟
اول خدای یو ډیره غټه خبره ده چې افغانستان در اوسه پر د کرکټ د بنونی شورا دایمي غړیتوب نه لري. د دومي درجه غړی یو دی یا سیټ ممبر ده. مش هغه ټیس کرکټران یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل چې په هغه کې دوی مش پولیس میچنه چورتوي یا ټیس سیالي چورتوي، هغه یو سیالي مساوي پای ته ورسېد، نو افغانستان وګټه، یعنی افغانستان سیریز وګټي. تقریبا اوس ونډي میچونه روان دي. د دې معلومات کې چې دا څو غټي ادم سلور ونډي میچونه دي چې په دې کې د پاکستان د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړي لوبیږي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د فار د افغانستان د خلکو د فار واقعا یو ډیر غټ تستاور دی چې موږ په داسې شرایطو کې غټ ټیس کرکټران یا بین الملی لوبغاړي افغانستان ته راوغښتل. هل دا چې پاکستان غونی واته هم بین الملی ټیمونه نه دي او موږ په داسې شرایطو کې افغانستان ته راوغښتل، یعنی دا د معنا چې د افغانستان خلک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دومره پرمختګ کړی دي چې دوی وزري جوګه سو چې د انټرنیشنل لوبغاړي راوړي. او پاینده کې به هم موږ کوشش کوو ان شاء الله ولعزیز چې دغه سیوادونه راوغړو، دغه سره ټیس سیالي ونډي سیالي وکړو چې څو موږ د کرکټ د بین الملی شورا دایمي غړیتوب نیوي اخیستي، موږ به د خپل هلو ځلو ته ادامه ورکړو.
او وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د ملي لوبغاړو په باره کې د پوښتنه وکړو چې د دوی تمرینات کوم ځای ته رسیدلي او دوی به کله انګلند ته لاړ شي؟
تاسو ویل چې دغه ټیس سیالي یا پوډي میچونو کې چې د ایچ پی ایل په وړاندې د افغانستان د پرمختیایي لوبډلې کمیسیالی روان وي، په دې کې اکثره نوي لوبغاړي وي یا اکثره هغه لوبغاړي وي چې ودی ته مرځي ورکړي وو چې ان شاء الله ولعزیز په دغه پوډي سیالي کې بلوبیږي چې انګلستان ته ځي. د دوی تمرینات ادامه لري ان شاء الله. په جولای کې به دوی انګلستان ته ځي، بیا به د انګلستان نه هالند ته راځي. هلته به د هالند سره 15 ونډي انټرنیشنل میچونه کوي. همداسې به د سکاټلند سره 2 انټرنیشنل میچونه کوي. یو پوډي میچ به د هالند سره کوي چې هغه مرته ډیر مهم دی، هغه د کپ میچونه دي. نو د دې لپاره د دوی تمرینات جاري دي، ویزي ورته لګېدلې دي، هم د انګلستان هم شنګنګ ویزه ورته لګولې ده. نو ان شاء الله ولعزیز په ټاکلي وخت سره به دوی انګلستان ته ځي او دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لرو. او چې کله دغه سیریز هلته پای ته ورسیږي، بیا به افغانستان د دوی کوربتوب کوي. البته په هندوستان کې هلته به هم 15 ورځنی انټرنیشنل مسابقې کیږي د افغانستان او د هارلند ترمنځ.
دا و د دې اونۍ سپورتي پروګرام. تر راتلونکي بل پروګرام مو په خدای سپارم. سرلوړی او بریالي اوسئ.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام. اوس خو به مو د کانټینرونو زور لیدلای وی. تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی، خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کوی قاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای. او لکه د پیریانو د خار چې سهار سترګې غړوي، نو بیا به د خار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب، ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخله صاحب.
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی.
هو صاحب، ولې؟
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې کړه چې پوه دې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګور عامر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زاو ته هم برخه لرو. که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه برعله غلا ده.
ګور عامر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. 1 لک افغانۍ در رسیږي، د 2 کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي، نو کاڼي به هم ازم کړي. نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلی؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ هیئت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی، او اوس راغلی وو چې اسناد یې په ما امضا کړي، ځکه چې زه هم د هیئت غړی یم.
دا کوم خاین وو؟ ته ورشه را یې وله.
ښه صاحب.
صاحب، څه دې ویل؟
دا څنګه مو د 13 لک موټر په 12 لک افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په 13 لک نه اخلي؟
خو صاحب، د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امر صاحب د 12 لک افغانۍ سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بداله
ملغلره.
د درې شانه بازار سرخ کاری،
د انجیو، د چارواکو، د وادو او سینماګانو.
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې، او د بهرانیانو په فندونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته، او د نامزد لیدو ته. د بازاري سیمکار په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو، او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو.
په درې شانو خلک پازابولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو، او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکړئ،
بلی
او با خوری لکم زی خبری کبی؟
چوک دی پکار دی؟
همتن بی پکاری
خانو چه کار دی دی؟
ما ویل که امکان لری چی او اکس را لگره او
اکس می چه کبی؟
خوری بده مگانه غوارم چی دخپلو خویندو دا اکسونو البوم جوڑ کم
خا درما بیلیگم
دیر زیاده ماننه او بخا د سکایپ ادرس ترا کولای شي
د څه لپاره
زه د خپل خويندو د لیدو لپاره ډیر زیاته تلوسه لرم هیله کوم
دغه دی درماسه چکاو مایه
څومره مهربانه خوري دغه دی را ورسید سکایپ دی انکه
ښه دغه دی هو سلام
وعلیکم سلام نام خدا له نظر نشي تاسو مره ښکلی
مننه سترګې دې ښکلی دي
یو وړه هیله کوم نه خفه کیږي
نه ووایه
بده یې مه ګڼه
څه شی
واده راسره کوې
تا خو ویل چې خور مې
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو ما هسې ویل
اوس دغه کیسه واورئ
لونګین چې په خپل میرمنې باندې د مقررې دو زیری وکړ نو سمدستی ورته وویل چې دوه کټوي مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړند کې چې اوبه یې ونینېږي هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي لونګین چې سار دفتر ته خوځېده نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هېڅ څه ډول سرګردانی ونه لیده د کور د زنګ ټوک مې کېخ کو دا چې لنیکه مرغه په خپل د رئیس میرمن را وواته او لونګین څخه و پختل چې څه وای لونګین چې سر کته چولای و په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل د ما نوم خوري لونګین دی او نوې د رئیس صاحب دوی پر ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسو ته یې راوړم ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي د رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو راډکه شوې وه وویل دې ته څه حاجت وه هسې دې ځان په عذاب کړه میرمنې ته مې د ډېر سلام وایه ورته ووایه چې خدای دې بوره مه کړه د لونګین چې نښه په هدف لګېدلې وه په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل لونګین ته لونګین ځواب ورکړ هو صاحب زه یم رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل تکړه او لایق ځوان راته ښکارېږي ځه کار ته دې لاړ سه پام ورته کوه په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښ کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي سبا وختي د شلومبو له لوښ سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی د دروازې د زنګ ټوکمه یې کېښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی را ووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې ووایه لونګین کاکا راغلی غواړي دی هلک چې کور ته ننوت نو له لرې یې نارې کړې مور مور لونګین کاکا دی غواړي دی د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویې ویل چې تاسو ته یې راوړم ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کیږي د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې په کې لیکل شوي وه لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې راووت نو یو بنډل امرونه به په لاس کې وو. دا ډول بازار سهار لیوي خلته یو پنډکی سره هم د رئیس کور ته پراته له دروازې ټکولو نه نوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي، خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، موسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ژوندون ته پا